او اساسي حقوق پروگرام هم وړاندې په خبرونه کې لرو. خو اوس د خبرونو وخت شو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وې اجتماعي غونډې ته اشاره کړې چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتیپی کانال اړوند ساحې د خاورې د آزموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې یوې محکمې پرون پنجشنبه یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمېدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان ویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل. په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې به نن 500 واره دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحد عربي اماراتو په شارجه لوبغالی کې ترسره کیږي. د چهارشنبه په ورځ لومړنۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ وشي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبه له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله، دوهمه یې له ارجنټاین وبایلو ده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده. په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورستر بلې په ډېرې دودي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لري پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم دا خبره مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیې له پلوه په هیڅ ډول له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت علتونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي، او د حل لارو امکانات یې څومره دي. اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاوخوا 12 تیریږي، خو لا هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز د افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بای پاړه هم ورستر بل شکایتونه ډیریږي.
خبرات شبکې ډیر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو دغه هم نور ته زور ورو کې په ګر ول سوالې کې غوسره کې یو د نشه بکل ورو د افغان وسیم د نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ول سوالې کې نه ډیر زیات کمزور اېدای وای زه داتا پملا راونه وشي نه تر ته شي کته نشي بخي میش ډیر ستونزې دي بخي نه ال کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کراش میر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددلی ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمو بندویټ سره پینځو هیوادو مبانه.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لاره د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 50 میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 40 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي، په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اطرا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لرې پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم ښه کیږي، کیفیت هم ښه کیږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو زموږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او هلته لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت هلته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. نن د استاد پاک باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي، او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې تر وروستیو 40 الا تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد درجه ته وګورو، ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم، که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بېکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي.
بلې استاد، کدارت وایي چې په افغانستان کې د استاد د غدرانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي، هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې مونږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي، او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. موږ وګورو په اصل کې دوه تا موږ مشکلات لرو. د وی خو د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغه څه دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمن چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه، به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې رنګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښایي، چې تعلیم خلکو ته ښایي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېرو تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ وایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې 200 برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د امنیت را پکړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروف یا ځان د فائدہ ما. د حالاتو ته وګورو، امنیت د ژوند یو برخه ده. دا څه دي چې کله چې په تمام معنا مو وایي چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. دا څه امنیت تنه نشي کېدلی چې امنیت مو وایي چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی، ولې په تمام معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، کچېره دي استادانو ستونزې خیال نسی واضح خبره ده لکه څنګه تاسو ویل دوی سم زکونکو ته څه نسی ور زده کولای څومره دلته د زکونکو حق تلف سه
که موږ تاسو وګورو مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي که د نږدې هیوادونه نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نورو اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایل هر څه ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دا نه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې زموږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسه کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف یې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي زموږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خپرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم رحمتالله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلي دي
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دی ورته برابر زه خپله عملا د یو پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم د یو پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم د دې دپاره چې زه د خپل اولاد اولاد دفاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یوه پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا، تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په دغه راته کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدین که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس لري، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د دې ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو او د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د بل خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیزې د بګه ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته، خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغمبر لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي هغه ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوی لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وایي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د مو په ټولنه د خځو د تعلیم بندښت منفي اغیزه کوي. ولې نه په دې خطول کوي پلورونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازم کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چی است علم مال او ملګری.
Cheat up. جانم زیاده